د یو د شوی غړي د پلار خبره وکړه چې نوموړی عدالت تکړه او تر مخه هغه ویلي چې په افتخار حسین باندې کومه دعوا نه لري. د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند پې لاس بره دی. افغان چارواکي وایي چې بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر مرکز یا امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان ووژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري پر غاړه اخیستې او د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د راپورته شوي بحران سره د مقابلې لپاره د 1500 میلیون ډالرو د فنډونو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بشیر ګواخ درته د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او اوس وخت راغلی د پاکستان نه د خبرېدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو دغه اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا اورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 9 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې دل څومره تعریف وکړي شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، داسې ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شاندړ په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي، او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته دې بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولنګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جالي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارډ د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانه خپل ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپل ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبې کې پښتانه او بلوس له یو بل سره جنگوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مقالې په یو برخه کې راغلي، افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مقالې په یو بل برخه کې راغلي چې اسلامي هیوادونو هم رد افغانستان سره مرستې نه دي کړي چې څومره ورسره غیر اسلامي هیوادونو کړي. د دواړو مقالو غټ کې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د ډن وسپانی په ادارې کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمې نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 21 کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. ادارې کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرنی عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یادې پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنو راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملی دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثر وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلي دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. سعودي عربستان د بهرنو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. عادل جبیر د یمن روانې جګړې ته د اشاره پترس کې همدارز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي.
ایران للارهاب.
ښاغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين.
موږ هغه ورځ ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین ل ژوند د سر نست ده.
د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو ته بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي. د خپل منځي او شخړو د حل سولې زیچاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ورځو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روان اپریشن پر مهال کې یوې خواته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي، نو بلې خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه مندریام ته نه دي راوستل شوي او لا هم تر یتم دي. ظفر کریمي د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی چې د متاثره زنانه لږه پیلېږي.
دا ته کم مذہب قانون دی، ته کم مل قانون دی، دا خو ماته نه ته کاپی روخ کاری نه ته مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې ته حفاظت دواګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي، بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخیر په دې پاتې خلکو څه تیریږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکوي. پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، ته انتظار خو 10 منټه هم ګرانی، یو ګنټه هم ګرانی، او دا غینه بعد مونږ ته سمې بیماری شروع شوې، بچی مې ټول نه جوړه، پخپل نه جوړه. ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هېڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو راپاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم. او سرخانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې رادن نه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې سرخانه ته هم راننوته، نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وقتی د کور تلاشی واغسته تقریبا د زګ ټانکۍ د هغه وکتل چتونه یو کتل اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده چل څه ده. و مې کتل زویلې لا سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه یو کتل. او ته پوره کور تلاشی واغسته خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور او چت نه شو. ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه دي، داسې د غاړو پیجن نه چې دا وایسته او کیسته.
د نیول شوي سیف الله دیرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بیولی وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروسته یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې دسې ووایلم، الټۍ لټکاو کړم، په خپو خپو ووایلم، د هغې نه بعد یې کینولم چې کینولم. ماته وې خپلې خپې مګه، ماته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم. ماته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی؟ ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته. ماته وې کله راغلی یې؟ کله نه. ما مونږ خو کله نه، مونږ خو پیدایش ته کراچې دی وخت څخه په کراچې کې پاتې کیږو. په تنخواه دې څومره ده؟ ما ورته وې زما د 3500 روپۍ دیاړي ده. بیا ته ماته پوس وکړو چې بای زما والد سه. ماته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې وجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دسې ته لږو تندو نوبت راغلې، د خپلو خلکو نه قرض ځان اخلو یا چې خپل خلک راسره څه لاس امداد وکړي هم کړي. تا هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتې. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لسې کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي. د کوم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسوتن باندې به راتلو. مونږ ته خو هېڅ پته هو نشتې هېڅ ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دې پې جوړ کړي، کسې پې ثبوت کړي، هغه دې ښکاره. لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی یا اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خبرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حل کولای شي. د دې پروګرام کوربه بشیر غواخته او تاسې د هرې شک شنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل په ورځ له مشال ریډیو اوریدلی شي. نو راځئ چې وورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله کوم په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړۍ او نختو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل دا ځل د وړو او لوی لانجو د حل په لارو چارو غږیږو د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو پیسے مڑ وقت داسی بس جرگے کما فیصلہ اوکرا آگا بدوار فریقین ہوتا منظور ہی بل یو وقت داسی مچلگے لان دی مچلگا فرض کا دعا لگا شو آگا نویت سڑے گوری کا نا چت لانجا پتسم رہا تھا شاید ہے لانجی ویل یو سدا نو آگا مچلگا کیک دی تے لا ٹوپک کی ٹوپک کیک دی دو ٹوپک لا در ٹوپک لا پنجا ٹوپک ہاں لا پیسے ورتا ہو گئی چدا دا مچلگا دا کچا ہو نہ مانا مچلگا بھائی تلی ہوئی مچلگم تو دے دا پا رہی دا فریقین دا خبر او منی آ دے دا پا رہی نو کا فریقین خبر او من لا وہ ٹکتم مچلگا مطلب نشتا ہے بس بیا سہی دا وہ کہا فریقین خبر او نہ من لا نو پا کے ورس ٹائم وی چکم فریقی او نہ منی آگا مچلگا داخل کی جی سمر جرگے مقرر کھیڑی نو آگا ور لور کی نو جرگا بیا سارا شی یا بل نور خلق ہونی سی یا نور دا سسٹم یہ دے وہ دمڑ وا خبر چی آ کے مچلگا نہیں آگا بل بھی خی مطلب دا جی سالسانو کم خبر اوکڑا آگا بدوارو فریقی نو تا منظور ہے
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کیږي هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده غټه مسله ده وړه مسله ده د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي خو په دې کې په واکونو کې فرق لري څوک عامو ته واک ورکوي څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي څوک په شریعت باندې واک ورکوي نو دغه واکونو اخیستل د جرګو له مشرانو د خوانه څوک قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کول شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي د سولېزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي دی فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو بل اکثر وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایئ چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې د نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیازي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دا غي یو دیني مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی دا شراب مراب جوس کې دی کې دا ډېرې نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي. هغه ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو او پس مکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او چېهلته کېناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سر پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو د یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي، نو که یو ډېر هغې زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بله خپرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
پک د سکو چې دغه پرېښیانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي باندې چې تنازع ده هغه باندې
خانک غزه ویني تنازي غزه ويني يا زمکه يا غري يا وني او بیا پک تپوسونه چې مشران چې دا حق چا دي د کم نه دي نو دا غي مطابق چې بیرو بو کسان چې کمیل هر فريق ته چې شغه په ډېر کسان په سلا و کې چې دا د تپوسونه معنی چې دا د دې پلان کې حق دي نو بیا پکینی په سلا هو را دي معنی کوي چې کوشش ته دواړه فريقان د واک غوښتل دي دا ونه واک واخلي دا واک نو رسې دې مرګري کې دا مشران دا کې عالم دومي نو بیا دې فیصلا وکي چې بیا نه مني دا غي دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه دا د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو ځانګړي جات دی حکومت ته دی فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمز دا فیصله په کومه کړي و دا واک اختیار راکړي دا په څه وسته کې خلکو کنه دا کټالي مقصد یې نن سبب الحمدلله نو لکه داس خاطر په خلکو واخلي په غي خط ودی کې بیا غلی کډ وی سی حکومت لا بیا سره خپل خزینی کاروایی کوي نه مانی یو پرې
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي په هان وای چې زر تر زر باید خبرې وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه پی جوړه کی خو ورکړی واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکی د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکو موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي اغه همدار از هغه اصول بیانای چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلی ته زی
فرض کم جانب فیصله ونه منله داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت سمخ کې نه وری چې داغه نه مشلګا غسل کیږي کبه کم جو فریق واه د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځ دي اوینده چې نور مشران راځي هغه هم په ممنوالي کې دا قانون دی چې په هغه فیصله باندې بل فیصله نشي کولی کله بل فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هغه زړه فیصله باندې نوی فیصله باندې بیا واخ نو هغه چا چې ګټلې دا حق او حقیقت هغه بیا په ځاله فیصله باندې واک ورکړي او هغه بیا قبل جرګی نو هغه بیا دا چې کوي چې هغه خرچ لیکل شوی دی دا غي پرانا کې دا موضوع حل فصل کول شي نو لاره یا نو خبره پاغه کې بیا گنجائش نه لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره ز بشیر غواخ مخخکم خوشاله اوسئ.